قبل كده سهر لاس بجيت في السلام عليكم ز فريبا ظاهر ميوزل بیا ادا زدير دي وبل خبروني ته هر کله کوم چې په تخنیکی چارو کې تای روشان را سره دی دوستانو د دې خبروني ډیره برخه موسیقي پروگرام ته څنګه رسید خو په سر کې خبري برخه هم لرو د سر موضوع مو ده چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن څنګه استاذ زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې پر دوام خوښيني شو دل ده دا نور مطلب به ورسره خو لمړی تر دې مهاله د افغانستان نړۍ مهم خبرونه د مهمو خبرونو ساتي کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وايي هیله مند چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15مه بیرته پیل شي نن په کابل کې یو پولیس د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی او یو بل ټپي دی او د امریکا متحده ایالاتو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په وروستي ولسمشر انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وايي هیله مند دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15مه بیرته پیل شي د دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ په مذاکرې کې د شلو ورځو لپاره وقفه راغله ده زلمی خلیلزاد پرون په یو ټویټ کې ویلي په کار ده په مذاکرو کې ځان را نسی او هغه چې موافقه شوی د جنوري پر 15مه لسره پیل شي د دولت مذاکره کوونکي هیئت ویلي چې نن کابل ته رسیږي چې له سیاسي قشر او حکومتي مشرانو سره به د اصلي مذاکرو په اړه سلا مشورې وکړي په قطر کې دغه مذاکرې د سپتمبر دولسه میروان وی چې دواړو لورو د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمه د دسمبر میاشتې پر دویمه موافقه وکړه بلخه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استاذ هیله شوډلې چې په دوحه کې د مذاکرو وقفه به په افغانستان کې جګړه او هدف یوجنې بند کړي رولاند کوبیا پرون نو وخت پر یو ټویټ کې ویل چې د تاوتریخوالي دوام د افغانستان د سولې نوې غوړېدلې پروسه لاستونز منوي که څه هم له مذاکرو درې میاشتې وشته خو په افغانستان کې د جګړو شدت ورسره نه دی کم شوی د همدې جګړو لکبل د هدفي وژنو د لړۍ په دوام نن هم یو پولیس په پلازمینه کابل کې د نامعلوم وسلوالو په ډز ووژل سو د کابل د امنیت قمانداني ویان فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه اولی ساعت 6:30 دقیقې صبح امروز در مربوطات
له بعد مرغه نن سهار 6:30 بجې د کابل د دولسمه امنیتي حوزې اړوند د نامعلوم کسانو په ډزو زموږ یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی
په یو منصب دغه مجروح است
شغله فرامرزوی د پیښه پټاړو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی او په خبرې د امنیتي ټیم جی دی پلټنې روانې دي تر اوسه د پیښې مسولیت چا نه دی منلی په ننګرهار کې نه کسان د نشې توکو او وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر څلور کلونو باندې محکوم شول د ننګرهار د ولی وایان اتاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په پرونی محاکمه کې د معذف څارنوال ترڅنګ د تورونو مدافع وکیلان او عامو خلکو ګډون کړی و
نه تنه د نشئی توکو او وسلو د قاچاقو په قضیو کې لیو څخه تر څلور کالو د تنفیذی بند سزا او همدارس په نغدی سزا محکوم کړل
قضایی حیات ویلی چې د تورونو کسانو په اړه د پریکړې نهایی نه ده او دوی کولی شي د تمیز غوښتنه وکړي زموږ غلا زده رادیو وري د امریکا متحده ایالاتو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په وروستي ولسمشر انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ وروسته لدې چې د کالیفورنیا ایالات 55 رای دیموکراتانو وګټلې د جو بایدن د الیکټرال کالج رای ته باندې 200 اویا ته رسیدلې او د هغه شمیره ده چې د ولسمشر انتخاباتو ګټلو لپاره ورته اړتیا ده د انتخاباتي کالجونو رایګری یو اجرایی ګام دی خو سش کل لدې کبل ډیر د پام وړ وګرځي چې ولسمشر ټرمپ په انتخاباتو کې خپل ناکامي ونه منله د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پام کې لري نن د بوسنیا هرزګوینیا د درې اړخیزې ادارې له ټولو درې واساسو سره وګوري نن بوسنیا ته د لاوروف دوهمه وروستۍ ورځ ده نوموړی به د دغو لیدونو ترڅنګ له خپل بوسنیایي سیال بیسرا تورکوویچ سره هم وګوري او بیا به په یوه خبري غونډه کې برخه واخلي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د هغې موافقې د کلیزې په مناسبت بوسنیا ته سفر کړی چې د 1995 کال د دسمبر پر 14مه لاستیک سو او ورسره د دې هیواد څلور کلنې جګړې ختمې شوې لاوروف ویلي چې د ډیټون په نوم دا موافقه باید په هیڅ صورت بدل نه سي د خبرې د هغه لویدیځو ډیپلوماټانو او بوسنیایي سیاستوالو څرګندونو ته په اشاره کړی چې وایي د بوسنیا د پرمختګ او په دې هیواد کې د اصلاحات راوستلو لپاره بدلونونو ته اړتیا ده لاوروف ویلي چې د موافقې د بدلون لپاره هر ډول هڅې کولای شي جدي خطرونه او عواقب ولري په تیرو 15 کلونو کې داسې انتقادونه شوي چې ګواکې دا موافقه د اساسي قانون رول لوبوي ډېری وایي دا هیواد نوی اساسي قوانینو ته اړتیا لري چې ورسره په بوسنیا کې اصلاحاتو ته زمینه برابر شي. د یو ژورنالیست او د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست اعدام له کبله پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطحه انتقادونه وسول. حکومت ادعا کوي چې د روحالله زم په نوم د دغه 23 کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 میلادي کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پارېدلو له انګېزې سره مرسته کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران دغه اقدام غیر عادلانه او وحشیانه وباله. د خبرونو پای دوستانو د دې خبرونو تفصیل ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. لکه چې مخکې مې ویل د نن خبرونه تر ډیره د موسیقي خبرونه ته ځانګړې سوې ده، خو په سر کې په خبري برخه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د تړتیا د چی سیاسي جوړجاړی وسی تاوتریخوالی کم سی او اوربند وسی. دی وایي د جنوري په 15مه باید د دوحې مذاکرې بیرته لسره پیل سي. سلام محمد صالح په راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وایي د جګړې دوام خواشینونکی دی. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته په ټویټر کې ولیکل لبده مرغه جګړه روانه ده، د یو سیاسي جوړجاړي د تاوتریخوالي کمولو او فوري اوربند ته اړتیا پر ځای پاتې ده. په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکرې چې د سپتمبر له 12 روانې وي د 20 ورځو لپاره وقفه پکې راغلې او د دولت هیئت د نورو سلا مشورو لپاره نن کابل ته ستنېږي. د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یې بغړي حبیبي سورابي د یک شمې پر ورځو ویل دوی به د طالبانو له مذاکره کوونکو سره پر روانو بحثونو کې په افغانستان کې د جګړې پر بندېدو او د اوربند پر ټینګېدو تمرکز وکړي. که څه هم په قطر کې د سولې خبرې روانې وي، خو په افغانستان کې د جګړو اور هغه سی تود و او زیات زیان هم ملکیانو ته اوښت. په تازه مورد کې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د یوې بمباری په نتیجه کې د 11 ملکیانو د وژل کېدو ادعا سوې ده. د دې سبزی کلی اوسیدونکي عبدالسمد چې وایي وژل سوي د کورنۍ غړي دي، ازادي راډیو ته ویلي دغه بمباری د شنبه ناوخته سوې او په وژل سوو کې درې ښځې هم شامل دي. خو د کندهار امنیتي چارواکو ویلي چې دغه ملکی کسان په بمباری کې نه، بلکې د وسلولو طالبانو په موټر بم برید کې وژل سوي دي. وسلولو طالبانو حمله د دولتي ځواکونو کار بللی او ادعا لري چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل سوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرون دوشنبه وویل د دوی لومړنۍ موندنې شي چې په ارغنداب کې د ماشومانو په ګډون ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده، خو د عامل په اړه زده نقیز راپورونه ورکول سوي دي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو یو استازي ګل احمد کمین وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر تر دې زیات دی.
ملکی تلفات په ارغنداب کې تر دې ډیر دي، چون دا یو مسله وه چې رسنیز وسوه چې په هغه کې ماشومان او ښځې وې. نور هلته ملکي تلفات نهایتا ډیر دي، ځکه راوځي نه رسنیو ته جنګي حالت دی. اکثره کوڅې او باغونه په ماینونو باندې پوښلي دي، ډیر کسان په ماینونو باندې وختل او یا په مخامخ جګړه کې د سفیلا سلاو په استفاده کې چې کورونو باندې استفاده کېږي، چون د خلکو د کورو څخه مورچل جوړ شوی دی تلفات شته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون په خپل اعلامیه کې لارقام وړاندې کولو پرته په لغمن کې هم ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو یو مورد ته تر اشاري وروسته د جګړې له ښکېلو لوري غوښتنه کړې چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان هم په افغانستان کې د جګړو د بندېدو غوښتنه کړې ده. جنرال سکاټ میلر په هغه پیغام کې چې ناټو تړون پرون پر خپل رسمي ټویټر حساب خبر کړی ویلي که طالبان خپل تاوتریخوالی کم نه کړي، لوی اندېښنه مې ده چې هغه فرصت به ضایع شي چې تر لاسه کولو یې نږدې 40 کاله وخت ونیوه. وسلولو طالبانو د تاوتریخوالی د زیاتېدو مسؤل افغان او بهرني ځواکونه بللې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. تاسو ازادي راډیو ته غوښتست دوستانو په مکی یو تازه خبر ته چم دا وس راورسید. د کابل د والی مرستيال محب الله محمدي نن په کابل کې په یوې بمچاودنه کې وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصيل لپاره زموږ همکار امید ظهیرمل را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښې دی. ظهیرمل صاحب، خبرونه تشرح لای تاسو د دې پیښې په اړه اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړئ.
ملک فریبا جان د کابل د والی مرستیال محب الله محمدی نن سهار په کابل کې وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سه شنبه سهار نږدې 9 بجې څلوېښت دقیقې د څلورم مکوریانو په سیمه کې د ښاغلي محب الله محمدی پر موټر لنډ کروزر موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنه کړې ده. وزارت په یوې خبره کړې خبر پاڼه کې چې رسنیو ته یې لیږلي دا هم لیکلي چې په دې پیښه کې د محب الله محمدی سیکرټر هم وژل شوی دی خو دوه ساتونکي بیا ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا کار د یو شمېر ترهګریزو ډلو کار بللی خو ښکارۍ بیا پر چا باندې تور نه دی پورې کړی. ما له دې وړاندې دا ډول پېښې د طالبانو مسؤلیت بللی و خو طالبانو په ځلونو دا ډول پېښو کې لاس لرل رد کړي دي. دا په داسې حال کې رفریبا جانې چې بیا نن سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې د کابل په دولسمه ناحیه کې هم د بوتخاک په سیمه کې پر د پولیسو پنسوبینو باندې ډزې شوې وې چې یو تن یې وژل شوی و او یو بل یې ټپي شوی و. دا پیښه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړې ده. ویلي دي چې دا دواړه قضیې په مشترک ډول باندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا تعقیب لاندې دي.
ډېر زیاته مننه کوم امید ظاهر مالو. دوستانو واموریدل چې د کابل د والی مرسیال محب الله محمدی نن سهار په کابل کې د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې ووژل سو. د دې پېښې د نورو جزئیاتو لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو مخکې په خبرونه کې مو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د زلمی خلیلزاد د څرګندونو په اړه واورېدل چې وی ویل حتمی ده چې د خبرو په بیا پیلېدو کې ځنډ ونسي او هغه څه چې وکړه سوی ده باید د جنوري پر 15مه د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې بیا پیل سي. خو ولې په داسې وخت کې چې په خبرو کې څو ورځې وس رخصتي راغلې افغان حکومت د یو درېمګړي هیواد پر ځای غواړي چې د سولې خبرې دننه په افغانستان کې وسي او دا چاره څومره ممکنه ده؟ په دې اړه اجمل اند افغانستان د ملي امنیت شورا لویند رحمت الله اندر سره مرکه کړې په ګډه به ورو.
نیمه پیړۍ تیره سوه چې د افغانانو وینې پر لپسې بهیږي خو د سولې د خبرو لپاره کله فرصت برابرېږي همیشه په بل لوري باندې وهل کیږي او ولس د نیکمرغۍ او وسایي یوه ورځ نه ده لیدلې. د بولن کنفرانس وروسته په افغانستان کې د انتقالي او بیا جمهوري دورې په مهال جګړې لوغو جنگونو سره توپیر نه لري سپنی وی موکلونو کې وسوي خو دلته توپیر دا وسی د سولې په برخه کې حکومت له طالبانو سره د ډیالوګ د دروازې په پرانستلو ته رسمي اجازه ورکړه. لنډه دا ستر وسه د سولې په برخه کې پرمختګ یوازې همدغه د قطر دفتر دی او تر همدغه دفتر پورې محدود پات دی او بس.
خغلی اندړ اوس خو مرکزی ټیمونه په رخصتۍ تللی دي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې تر رخصتۍ وروسته به په ټاکلي وخت د جنوري په 15مه نیټه بحثونه بیرته پیل شي. په دې وخت کې د افغان حکومت د دې غوښتنې منطق په څه کې دی چې وایي د سولې خبرې اترې دي په افغانستان کې پر مخ لاړ شي؟
د دغو وړاندیز منطق دا دی چې که د سولې پاتې خبرې په افغانستان کې پیل سي لږ تر لږه هماغه ټاکل شوې سیمه به له جګړې په امن سي، سوله به له ابهامه راووځي، هغه لږ تر لږه ګټه به دا وي چې د یو افغان وینه به وژغورل سي او دغه ډول به په سوله د ولس باور زیات سي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر و. دوستان اوس به له رحمت الله افغان خبرو چې کابل چاپ ورځپاڼو د مسایلو په اړه څه لیکلي.
هشت صبح ورځپاڼې لیکلي په کور دننه طالبانو ته د بین الافغاني مذاکراتو وړاندیز څه نوې خبره نه ده، بلکې پخوانی ولسمشر حامد کرزي شاوخوا اوو کاله وړاندې دوی ته دا ډول وړاندیز کړی و. په سرمقاله کې راغلي اوس افغان حکومت یو ځل بیا هڅه پیل کړې چې د قطر او یا کوم بل هیواد پر ځای بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې وسی. د لیکوال پان افغان حکومت په دې هڅې سره درې هدفونه تعقیبوي: یو به د مذاکراتو لګښتونه راکم سي، طالبان به تر مستقیم فشار لاندې راولي، او بل به په بین الافغاني مذاکراتو کې د بهرنیانو لاسونه ورلاند سي. د لیکوال د معلوماتو لمخې په قطر کې طالبانو له خپل سیاسي دفتره د خپل ځان لپاره لویه ګټه ترلاسه کړه. دوی له دې لارې له نړیوالو او د افغانستان د حکومت